ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلې او سلامونه او منی د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال دفتر جګړه شمالي وزیرستان ته ورتګ د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مو در له هم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې به مشالونه خبرونه د شاهین بنیری سره واوري خو له هر سمخ کې خبرونه د بوروال کاکړنه
لمړی د مهم خبرونو سرچکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي دی په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې لکارونو مطمئن دی د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت له استازو سره لیدکاته کړې دي او ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه سوګند پورته کړی دی اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دی چې دی په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له کارونو مطمئن دی نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال له ځایي خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړې ده اقبال ظفر جګړه په خپله وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه وکړه او د یو شمیر پروژو اعلان یې وکړ
ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترکۍ کارونه مې ولیدل ګراونډونه بازارونه نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته تاسو چې کمی غوښتنې وکړې دا غې یقین درکوم
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو چې لوی شمېر یې لا هم په بنو او خوست کې میشتي په خبر ایجنسی کې یوې چودنې دوه تنه وژلي او دوی نور ټپې کړي دي د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال راډي تول چې دا چودنه د چهارشنبې په ماښام د جمرود په شاکه سیمه کې د یو افغان وګړي په کور کې سوې ده که څه هم د دې کور کسان چودنه د ګیس ډبې له امله بولي خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي چارواکي وایي افغان وګړو د کور د خیبر له زخخیلو په کرایه نیولی وو دوی وایي تر پیښو وروسته په یاده سیمه کې اووه مشکوک کسان نیولی دي خدای نه دی ویلي چې دا کسان څوک دي د خبر ایجنسی په لوړ کې د ټریفیک په یو پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او درې ژوبل شوي دي د خبر انظامی چارواکي وایي چې دا پیښه تیر ماښام له لوړ کې شاوخوا شل کیلومتره لرې پرته سیمه کم شلمان کې د یو پیک اپ موټر د اوښتو له کبله رامنځته شوې ده د چارواکو په وینا په وژل شوو کې پنځه مېرمنې او یو نارینه دی او ژوبل شوي درې واړه ماشومان دي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت له چارواکو سره لیدکاته کړې ده د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغانستان د حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کړو دفاع وزارت د کورونی چارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي
افغان پلاوی وای امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او د افغان حکومت له هلو ځلو خوشاله دي ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی ریکس ټیلرسن سوګند په هغه ځانګړې غونډه کې پورته کړ چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ریکس ټیلرسن څخه تر سوګند اخیستلو وروسته په بهرنیو چارو او په ځانګړې توګه له روس سره د هغه د کار او تجربو ستاینه وکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ته وویل چې ستا ټول ژوند ته د همدې وخت لپاره تیار کړی یې چې د هیواد تر ټولو لوی ډیپلومیټ په توګه دنده پر مخ یوسي دا لاغرو صدا چې ریکس ټیلرسن د منځوري لپاره په سینټ کې د درې څلوېشت په مقابل کې شپږ پنځوس رای واخیسته د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو له ازموینې وروسته یې د هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلاین د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې ایران د داسې توغندیو اجازه نه لري. تر دې یوه ورځ وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي وو چې د ایران له لورې د بلیسټیک توغندیو ازموینه هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. د نیکی هیلی د خبرو په غبرګون کې د ایران دفاع وزیر حسین دهکان د چهارشنبې په ورځ وویل چې په وروستیو کې ایران له خپل پلان سره سم د توغندیو ازموینه کړې ده. د ده په وینا هیڅ بهرني هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د ایران په دفاعي چارو کې لاس ووهي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی پر یوې پوځي الوتکې د تور سمندرګي پر سر روسي سمندري ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویل چې په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په ماسپښین وسوه څوک ژوبل سوي نه دي او الوتکه د دې سربیره چې څو ځای لګېدلې بیرته خپلې اډې ته ستنه سوې ده. په تور سمندرګي کې د روس یوه پوځي ویاند ویل اوکراینی الوتکې پارونکي هڅه کوله او ټیټ الوتې کاو. د روسي ویاند د خبره رد کړې ده چې دوی ځواکونو پر دې الوتکه ډزې کړې دي. او وروستی خبر د لوبو د خیبر پښتونخوا د سواد په ملم جبه کې د واورې پر سر د شکېدو یا سکینګ لوبې ترسره سوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې په دې کې د نهو هیوادونو لوبغاړو برخه درلوده. په دې هیوادونو کې افغانستان، هند، اوکراین، یونان، سریلنکا، سلواکیا، ترکیه، مراکش او تاجکستان شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تازه مونږه همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال د فرجګړه شمالي وزیرستان کې ویلي دي چې د پرمختګ د کارونو نامطمئن دی. او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر شاجی ګل وایي چې قبایلی جرګه راغواړي.
خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره به ډیډ لاین هم ورکولی شي چې که دغه ډیډ لاین پورې د قبایلو د مستقبل فیصله ونه شوه نو په هغه ورځ باندې به بیا زمونږ تر نه وي.
او قانوني چارو کارپوه لطیف لالا د حافظ سعید د نیولو په اړه دا نظر لري.
حافظ سعید باندې چې پابندی ولګوله او غیر خپل کور کې نظر بند شو دا ټول د ټرمپ راکتونه دي. زموږ خپله توره پکې نشته.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. مشال لیډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 10 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال د فرجګړه 13 ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړې چې دغلته یې نه یوازې د روانو ترقیاتي چارو جاج اغېستې بلکې د یو شمېر نورو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم کړی. تفصیل عمر درات وزیر نه.
13 ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه دروانو ترقیاتي چارو جاج واخیستو او یو شمیر نو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم وکړ. چې پکې میرانشاه گورنر ماډل سکول، زنانه او سانګه ماډل ټاون، میرالی کې یو بل گورنر ماډل سکول، گرلز ډیگری کالج او رزمک کیډر کالج کې د مقامی زده کوونکو لپاره د 60 سیټونو په ځای 50 سیټونو ورکولو اعلان وکړ. وروسته ټوچی جرګه حال کې نوموړی د اوتمانځای مشرانو سره جرګه وکړه. ما چې دلته هسپتال ولیدو، د ترقۍ کارونه مې ولیدل، ګراونډونه، بازارونه، نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته. دغه سیمې چې ورته به خلک بغیر د سیارې راتلل په وروستیو کې د بدامنۍ ښکار شوه. خو د فوز لخوا کامیاب عملیاتو پس نن دغلته مثالي امن دی او پر دې د فوز ستاینه کړم. تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا هغې یقین درکوم. گورنر اقبال ظفر جګړه انتظامی چارواکو باندې غږ وکړ چې پاک افغان غلام خان تجارت لاره باندې زر تر زره تجارت پیل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو ځینې پارلماني استازو د روان میاشتې په شپږمه نیټه د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه په اسلام آباد کې یو جرګه رابللې ده. وایي چې د ملک ځینې سیاسي ګوندونو په فاټه اصلاحاتو سیاست شروع کړی دی، نو د جرګې د لارې هغوی ته واضحه پیغام ورکول غواړي چې د قبایلی سیمو غوره مستقبل خیبر پختونخوا سره به شاملېدو کې دی. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
هغه حقیقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره ورسره به ډیډلاین هم ورکولی شي چې دغه ډیډلاین پوره د قبایلو د مستقبل فیصله و نه شو. نو په هغه ورځ باندې به بیا زمونږ در نه وي او هغه در نه به تر هغه پورې جاری وي چې تر کومه پورې یې مونږ ته هغه حقوق نه وي راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته میلاو دي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتی کمیټه په سفارشاتو د اندیښنو څرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې وه. جرګې ته راغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وایي چې اتحادیه به په رابلل شوي جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله موږ ته د هغوی د مقاصدو پته ولګي چې د کوم مقصد لپاره راغواړي، ځکه چې زموږ کوم پارلمنټیرین دي د دوی موقف په یو ځانګړي نه ولاړ. دوی خپل موقف په دې درې څلور کاله کې بار بار بدل کړ. که دوی دا جرګه د دې لپاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت
د یادونه ده چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي که په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شوه نو ضرور به ورته ځي، خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف د یو ترخم نه سالانه 82 ارب روپے ملاویږي. ما ته د پاکستان دا موجوده حکمرانه 21 ارب روپے ADP راغی، نو چې 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقہ په قبایلو کې ولګي دینه به څنګه شي جوړ.
د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې په وو ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم 11 بجو،
تاندې هله
پپاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 10 بجو،
هارون باچا هنری غړې
په اتمنټه د پاسه 10 بجو.
اردونکو مشال لیډیو ته وګورئ، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د قران شریف ناظره او ترجمه لازمي کړي. دینی عالمان د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې تر لسم جمعه پورې به ځوانان سناس دین علم ترلاسه کړي. دا راز د عصري علومو ماهرین وایي چې د زده کوونکو د استعداد مطابق د دین زده کړو نصاب دې برابر کړل شي. تفصیل منور شان اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې تر مخه به یې په سکولونو کې له اول نه تر 5م جمعات پورې د قران شریف ناظره او له 6م نه تر 10م جمعات پورې د قران شریف ترجمه لازمی وګرځول شي. صوبایي حکومت وایي تمه ده چې د کابینه له منځوري وروسته به په راتلونکي تعلیمي کال کې دا فیصله عملی کول شروع شي. د اکوړي حقانیه مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او وایي
زیخ پر کوشش کوي نو اله کو لرو د ماشومان چې د قرآن باندې په قرآن ترجمه باندې عبور حاصل کی، نو که ټول په قرآن باندې نه کې حاصل وما
هلتا په چارسدا کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبدالله شاه وای د عصري تعلیم تر څنګه د مکمل دینی تعلیم لپاره د وخت کم دی، خو بیا هم ماشومان به تر ډېره حده دینی زده کړې ترلاسه کړي.
پورا علم د پاره دا وخت پورا نه دی، خو څه ناڅه فایده به پکې وشي. پورا مهارت کې ناغه چې د دینی کتابونو پورا کورس اوویلی شي، سلیبس پورا اوویلی شي، نو پاره باندې مهارت راځي او په دې باندې ډېره فایده به وشي. پورا عالم خو به نه وي.
بلخوا د تعلیم ماهرین وایي که د قرآن شریف ترجمه د لازمی مضمون په توګه ګرځول کیږي، نو بیا به یې سر ته رسول هم لازمی وي، او که کوم ماشوم یې نشي کولی نو فعل به تصور کیږي، چې د اندېښنې وړ ده. د تعلیم پخوانی وزیره او د صوبایي اسمبلۍ موجوده غړی معراج همایون خان په دې اړه وویل چې په سکولونو کې ماشومانو ته په ناظره قرآن شریف زده کول یو ښه ګام دی، خو په ترجمه قرآن زده کول به د ماشومانو لپاره ګران وي.
پښتلی جمهوری واکې نه مجا خو یو خدای دې تلفظ او فارسی بسی او د کوه کوجی بوم دلته کوه با ساتر خو دی یو رټل دې کنه مولوی چې خو نور غلی کې خو لا غځای ملت مې ته یو پنځه لس مې ته بس از زل 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 دغه ختم کې او لاشي نو سکول هغه خو چې دې نه هغه بیا څه هرڅه خو یې زیاته خطر کې یو او هغه کې خو چې دې ته راځي چې لس لا عربي او اسلامي کا او د دې ترجمه وکا
زیاتره دینی عالمان او د عصري تعلیم ماهرین په دې نظر دي چې په سکول کې د قرآن شریف ناظره او تر سهده ترجمه به د نوي کول لپاره ډېره ګټور وي، ځکه چې دا راز به زده کوونکي د نورو فرقو یا مذهبونو خلاف له کرکې بغیر دینی زده کړې ترلاسه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت صوبایي ادارې ته هدایت کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبو لپاره جدید هنري یا فنی تعلیم او د سره سره د چینایي ژبې د زده کړو لپاره کوټلي ګامونه زر تر زر پورته کړي. د یادې منصوبې په صحیح توګه چې د یادې منصوبې نه په صحیح توګه ګټه پورته کړل شي. تفصیل شبیر جان اور.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت لپاره خصوصي مشر د صوبایي اسمبلی غړی ارشد عمرزی مشال لیډو ته ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري نه په مکمل توګه ګټه اوچتول لپاره د خیبر پختونخوا حکومت هڅې او ګامونه شروع کړي دي چې خپل ځوانان د لپاره په مکمل توګه تیار کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې یا د چیمبر آف کامرس مشر حاجی افضل مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دا د وخت ضرورت دی چې زموږ ځوانان د نوې هنري تربیت سره سره چینی ژبه هم زده کړي.
کارخانے چائنا نا یا دنیا بل ملکونو نا را روان دی او ہائی ٹیکنیکل کمپیوٹرائز مشینری را روانہ هغه د پاره چې کم زمو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشن یو هغه چې کم ٹریننگ کورسز دی هغه وخت ضرورت مطابق دی اپگریڈ شي. چائنیز لینگویج خو سیدا خبره چې بھائی اوس چینیان لگیا دی اردو یا پختو دکل لگیا دی زمون دی علاقانو ته او مشانو ته کار راځي چې چائنیز کلاس شروع کو او خپله طریقہ هغه ته خو هغه دی ځکه چې سبا ورته انټریکشن کې تکلیف نه.
نو مولیا تکلا چې په خیبر پختونخوا کې د وړاندنه د هنري یا فنی تربیه شوی ځوانانو ډیر کمی دی او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې په دې اړه باندې سنجیده او کوټلي ګامونه زر تر زر پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په پاکستان کې د ټولنیزو رسنو د پنځه فعالانو تر تختول کېدو وروسته په دې اړه بحث تود شوی دی چې له ولس څخه د اظهار ازادي باید وانخیستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر فعالانو چاپو او د هغوی لا درک کولو نه یوازې په پاکستان کې بلکې له پاکستانه بهر هم د بشري حقوقو د سازمانونو غوسه راوپاروله. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو وویل پاکستان که ځان ته جمهوری ملک وایي نو باید د بیان او اظهار ازادۍ ته درناوی وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر 50 زیات ټي وي چینلونه په لسګونو ورځپاڼې او رادیوګانې دي، خو د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې شبکې ولې تر زیاته څارنه لاندې دي؟ د انټرنیټي حقونو د چارو کارپوه نګهت دا دوای ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې په پاکستان کې ډېره وده کړې ده او خلک غواړي چې د خپلې رای اظهار وکړي. د نګهت داد په وینا همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ځینو کړیو دانه د خوښه چې خلک دی د هرې مسلې په اړه په آزاده توګه بحث وکړي.
ډیر خلک په عامه روایتي میډیا کې د خپل رائے اظهار نشي کولی، نو ټولنیزې رسنۍ هغه ځای دی چې دوی پکې خپل خبره کولی شي او خپل رائے څرګندولی شي. هغوی چې پر هر مسله څه فکر او یا رائے لري هغه هم هلته څرګندوي، نو ځکه دلته ټولنیزې رسنۍ تر نور څه زیاتې څارل کیږي.
په پاکستان کې د اظهار ازادۍ موضوع له هغه وروسته ډیره توده سو چې د جنوري په پیل کې پنځه فعالان وتښتول سو او تر ډیرو شپو په نامعلوم ځای کې تر بند وروسته خوشی کړل سو. د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کسان چا تښتولي وو او ولې یې تښتولي وو. نګهت داد د دې کسانو د تښتول کېدو د هدف په اړه وایي:
زما په خیال د دې ګام هدف دا و چې خلک وویروي او خاموش یې کړي، خو خلکو د هغه په اړه پراخ غبرګون وښود. زما په خیال چې د یو جمهوري ملک په توګه موږ باید د اظهار ازادۍ درناوی وکړو، او که یې ونه کړو نو دا نه یوازې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځي بلکې په ولس کې ویره هم خپروي.
پر ټولنیزو رسنیو د څارنې او محدودیتونو په اړه په پاکستان کې دننه او د باندې هم غبرګون مخې ته راغلی او پر پاکستانیو واکمنو ټینګار وسو چې بشري حقونو ته د درناوي په توګه دی د اظهار ازادۍ مخه نه نیسي. د رسنیو د قانوني چارو کارپو محمد آفتاب عالم وایي په اصلي توګه پر داسې شبکو چاپی نه دی پکار، خو پاکستانی حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی دی. محمد آفتاب عالم وایي:
سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک پبلک سپیس ہے، تو اسے وصولاً اس کے اوپر کریک ڈاؤن
ٹولنیزی رسنئی یودا سے زیادہ چی خلق بکی لیو بل سرا خوالہ کی، نو پردا سے شبکو نہ چاپی پکار دی او نہ ہم داغوی بندول. خو پا پاکستان کی دا یوشمر خلقو پر اندیخنو سر بیرا پا دی رستیو کی دا سی قوانین جوڑا و منظور شل چی لمخی وس چارواکی پر انٹرنیٹی شبکو هم نظر ساتلشی او هم دا دی پر اساس عملیات کولشی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. که څه هم امریکا تر دې دمه د ډاکټر شکیل پریدي د خوشی کولو په اړه سنې دي کړي، خو د خپل انتخاباتي کمپاین په وخت باندې ډونلډ ټرمپ ویلي وو که واک ترلاسه کړي نو ډاکټر شکیل پریدي به د پاکستان له بنده را خوشی کړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بونیری په دې راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت ویلي وو چې کچرې هغه واک ترلاسه کړي نو د پاکستان په بند بندي ډاکټر شکیل افریدي به را خوشی کړي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکا مرسته کړې وه، خو د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل قمر ندیم وایي د هغه موکل ته سزا لدې کبله نه ده ورکړل شوې چې ګینې د القاعده د مشر درک لګولی وو. نوموړی زیاتوي ډاکټر شکیل ته سزا د اف سی آر د قانون د لاندې ورکړل شوې ده او په هغه په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوارو ډلو سره د اړیکو تور دی.
دنیا په نظر کې چې هغه ته کوم ورکل چې چیرې هغه دا هغه کار کړی دی، هغه اعتماد والا څه خبره ده؟ هغه بالکل هغه خبره پکې نشته. هغه ته چې سزا ورکړی ده هغه په دې کې ورکړی چې دا په خبر ایجنسی کې ایجنسی سرجنو او د خپل خپل کې څنګه دوی د مختلف تنظیمونو خاص کر چې هغه وخت کې کمال ته دي او تنظیمو لشکري سره دا غیر چې کوم زخم دي دا غیر لاندې په خپل کې کېدو نو بالکل دا خو یو عام څه دا کول شي به دا الزامات تقریبا کوم لګیدلی دي نه ټوټه لیکل دي.
که څه هم د امریکا نوی ولسمشر لا تر دې دمه په دې حق لا سندي کړي، خو په پاکستان کې د سیمې د چارو ځینې کارپوهان وایي امریکا کې د انتظامیه د بدلون سره د پاکستان په پالیسیو کې هم ځینې بدلونونه مخې ته راغلي دي. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه لطیف افریدی وایي
دا حافظ سعید باندې چې پابندي ولګول او په خپل کور کې نظر بند، دا ټول د ټرمپ برکتونه دي. زموږ خپله توره په کیس نشته ګوره، دوی د دې نه ویریږي چې دا شاکیل په کیس کې به ټرمپ کله زموږ نه مطالبه کوي او غواړي به، چونکې ټرمپ چې دی د خپلې کابینې په جوړېدو په سلسله کې لګیا دی، نو د شاکیل نمبر لا نه دی راغلی.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي دا معاملات د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده او دا هیڅ امکان نه لري چې پاکستان به د امریکا په وینا ډاکټر شکیل افریدی خوش کړي. نوموړی زیاتوي
د امریکای صحت دی چې د پاکستان یو باشنده چې د امریکای له کار کوو او هم سره دی ویلې دا جاسوسي چې کوم ځای دا په هر ملک کې دا قابل سزا جرم دی او پاکستان دی پر خوزی نشی او که امریکا بگی مانی جنگ کول غاری نهم شاید پاکستان تیار شی.
ډاکټر شکیل افریدی د 2011 کال د جولای په میاشت کې ورستو تر هغه ونیول شو کله چې دا خبره مخې ته راغله چې په ابتابات کې د القاعده د مشر د درک لګولو لپاره یو جالي کمپاین پیل کړو. هغه ته د 3 کالو د بند سزا اورول شوی و، خو د یو قانوني بدلون نو ورستو دغه 3 کالو ته راټیټکړل شوی ده.
او اوس ورزو ملام جبی سواد ته چرته چې یو نړیواله په وورو د خویدو مقابله شوی د نیاز احمد خان هم ورغلی و را دي چې دا وورو
سیلانی سیمه ملم جبه کې د پاکستان فوز او زی د سیلګری گروپ تر سوری لاندې روانه په وورو خویدو زغل کې د پاکستان او نه ملکونو لوبغاړو بشمول په مجموعي توګه 50 نارینه او 10 خزینه لوبغاړو برخه اغستې. د لوبو تابع کوونکو معلوماتو تر مخه دغه کې د افغانستان، هند، یوکرين، یونان، سلواکیا، ترکی، سریلانکا، موراکو او تاجکستان څخه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان لوبډلې سره راغلی خودونکو محمد داود کارګر وای چې د پاکستان په دعوت شپږ تنان راغلي وو چې را سره سلور لوبغاړي دي.
زه ډېر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډېر خیر اویا کوي، ځکه چې د سپورت یو پیام لري چې پیام سوله ده، دوستی شته، محبت شته، چې زه وینم چې د سواد ورونو دغه مسؤولین کسانو ما سره ډېر روی سلوک کوي. زه ډېر د افغانستان نمائندگی کوم چې زه تشکر کوم چې ما سره داسې راغلي کوي.
د پاکستان هونځه سیمې څخه راغلی یو لوبغاړی پاتما وای چې دوی د پاکستان له اړخه نړیوالو مقابلو کې برخه اغسته.
دا د نړیوال کچ د لوبو میدان دی، انتظامات یې هم د نړیوال کچ دي. زه به دغه مشوره ورکوم چې د سوات مینوال دی هم راشي او دلته دی په واورو لوبي وکړي او د مقینه دی پایده پورته کړي او د دې نه خاصه د واورو میدان او خاصه سیمه وا بل یو ځای کې هم میلاو نشي.
د ملم جبې یو زی د واورو لوبغاړی اسماعیل وای چې دغه لوبو ته ډېر خوشاله یو، خو د پاکستان دولت د سیمې ولس لپاره روډ جوړ کړي او مقامی لوبغاړو ته د روزګار ورکړي.
بار ملک نه چې کوم کسان اغلی موږ تم ډېر خوشاله یو او موږ ورسره ایساخ لو کنه او موږ هم د حکومت ته درخواست چې موږ ته د روډ جوړ شي. زموږ روډ ډېر زیات خراب دی او بل دا چې موږ هو سکول ته ځو تعلیم کوو کنه، خو موږ هم د خپل حکومت نه څه نه څه غواړو چې موږ هم په دې ملم جبه کې اوسوګو، موږ ته هغه څه خیال شي کنه.
د لوبو تابع کوونکی د پاکستان فوج یو چارواکی او فیډریشن مشر شاهد ندیم ملم جبکی خبریالانو ته وویل چې سخت کال گلگت کې واوره کمه شوې ده او سوات ملم جبکی دوی ته ډیر ښه میدان میلاو شو او بیا د دې مقابلو مقصد د سیمې امن هم نړۍ ته خودل دي. دا خبر ثبوت ده چې پاکستان یو محفوظ ځای ده او دلته نړیواله سیرګری ده. کوم خلک چې د بهر هیوادونو څخه دي یا د پاکستان په نورو برخو کې دي، هغوی په آزاد مټ راتلی شي، هغوی ته څه قسمه مسلې نشته. ملم جبه کې لس ورځنۍ د واورو نړیوالې مقابلې په داسې حال کې وکړی شوې چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوي ول او دغه سیمې ته د مقامی ولس بشمول سیلانیانو ته هم د تلو اجازت نه و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې لسنی می بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دی په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له کارونو مطمئن دی. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال له ځایي خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړې ده. اقبال ظفر جګړه په خپله وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه وکړه او د یو شمیر پروژو اعلان یې وکړ. په خیبر ایجنسی کې یو چاودنی دوه تنه وژلي او دوه نور ټپي کړي دي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکو مشال راډیو ته وویل چې دا چاودنه د چهارشنبه په ماښام د جمرود په شاکس سیمه کې د یو افغان وګړي په کور کې شوې ده. که څه هم د دې کور کسان چاودنه د ګیس ډبې له امله بولي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره لیدکاته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي. هغه وویل چې امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او د افغان حکومت له هلو ځلو خوشاله دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن په هغه ځانګړي غونډه کې سوګند پورته کړ چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ریکس ټیلرسن څخه تر سوګند اخیستلو وروسته په بهرنیو چارو او په ځانګړې توګه له روس سره د هغه د کار او تجربې ستاینه وکړه. او د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو له ازموینې وروسته یا د هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلاین د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې ایران د داسې توغندیو اجازه نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رفت انجم ناورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان ډایرکټر جنرل میجر آصف غفور لخوا د حافظ سعید نظر بند کول د ریاست فیصله ګرځولو نه وروسته د څه پټولو گنجائش نشته. د جماعت الدعوه په اړه تر اوسه پورې چې کوم تاثرات وو د هغې له وړاندې هم څه حقیقت نه وو، خو د دې خلاف حکومتي کاروایي نه پس اوس د دې فرضي تاثراتو هم څه گنجائش نشته او نه د سیاسي او عسکري مشرولۍ ترمنځ د څه تضاد په اړه رای ورکولو گنجائش شته. اداریه وایي داسې ښکاري چې په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي او عسکري شرولی په یو صف کې ده او هم په راشن ماحول کې د اتفاق رائے او همغږي فیصلو توقع وي. اداري په وینا چې تر کومه د فشار چولو تعلق دی نو د نړۍ په هیوادونو د دې د پالیسو له وجې چې کوم حالات را مخې ته دي دا څه نوې خبره نه ده. دا وخت په امریکا کې چې د ډونلډ ټرمپ د پالیسو له وجې کوم حالات را روان دي، په پاکستان کې کله هم داسې صورتحال نه دی جوړ شوی. اداري زیاتوي چې بهشکه د حافظ سعید په اړه په پاکستان نړیوال دباو وو، خو که د پاکستان مشرولۍ په دباو کې څه فیصله کولې نو لوړاندې به یې کړې وه. ادارې لیکي چې د پاکستان د حافظ سعید نظر بند کولو فیصلې کولو پس د هند په شمول نور هیوادونو په پاکستان اعتراض کولو هیڅ یوه بهانه نه ده پاتې. ادارې خبره کوي لیکي چې اوس به پاکستان ته په نړیواله کچه بغیر د ګوتې پورته کولو خپل موقف وړاندې کولو کې اسانه وي او په عالمي کچه به د پاکستان په اړه غلط فهمي ختم شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د پېټرول او ډیزل په قیمتونو کې 2.5 روپۍ فی لیټر اضافي اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د تیلو په قیمتونو کې د بدلون په اړه اعلان کولو پر وخت وویل چې د ګیس او پټرولیم وزارت د تیلو قیمتونه 10 روپۍ فی لیټر نه زیات کولو سفارش کړی وو، خو د وزیر اعظم په هدایت ولس ته ریلیف ورکولو ته لاندې په دې عمل ونه شو او حکومت د 1 فروری نه د تیلو په قیمتونو کې معمولي اضافه وکړه. اداري وایي چې په نړیوال تیلو مارکیټ کې د تیلو قیمتونه زیاتېدو له وجې په ملک کې هم د پټرول او ډیزل قیمتونه زیاتول یقینا د حکومت مجبوري به وي، خو په عامه توګه دا کتل شوی چې د تیلو قیمتونه زیاتېدو نه پس د امروزه استعمال سیزن هم ګران شي. ترانسپورټران د ضرورت سامان راوړلو کرایې زیاتې کړې او همداشان مسافرانو کرایو کې هم اضافه وشي او تاجران د خپل منافع لپاره د ضرورت سیزونه بیا په ګرانه بیه خرڅوي. هم په دې اړه یو بل ورځپاڼه ایکسپرس په خپل ادارې کې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمی ګټې کله هم تر اولسه نه دي رسیدلې. د کارپوهانو تر مخه په پاکستان کې د تیلو قیمتونه اوس هم د نړیوال مارکیټ په مطابق زیات دي، نو بیا حکومت ولس ته کوم ریلیف ورکوي؟ ادارې خر کې وایي چې حکومت ته د قیمتونو په معامله کې په ټولو اړخونو غور کول پکار دي او په ګرانې کنټرول لپاره سر ګامونه پورته کول پکار دي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دی په دې برخه کې بی بی سی لیکي پاکستان که څه هم په ممبئی حملو کې په مبینه توګه تورن حافظ سعید نظر بند کړی دی، خو دغه هیواد ته به لا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډېر څه کول وي. بلخوا اسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د څار یوې ادارې د ولت مشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې ته په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډېر په ورو روان دي. د دغو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد نه اورو.
بی بی سی لیکي پاکستان د جماعت الدعوا تنظیم مشر حافظ سعید نظر بند کړی دی په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو. هند په پاکستان په بیا بیا دا تورونه لګوي چې دغه هیواد په هند کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرانو خلاف سخته پالیسي نه ده خپله کړې او د وسلوالو ډلو مشران په دغه هیواد کې په آزاده تګ راتګ کوي، خو پاکستان بیا د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي. بی بی سی وایي پاکستان ته به لا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډېر څه کول وي. دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف داسې پالیسي نه لري چې هدف یې د دوی ختمول وي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو غور کوي. په ریاستي ادارو کې به هم داسې پالیسي خپلوي چې تر مخه یې ترهګري ختمه شي، او له دې سره سره به په نصابونو تعلیمي ادارو کې هم مهم بدلونونه راولي. ولسي حکومت به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په بنیادی مسلو کار کوي، او دغه لپاره به اقتصادي بدلونونه راولي، ځوانانو ته به روزګارونه ورکوي. په هغو ویناو به بندیزونه لګوي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه خوروي. په ټولنه کې د زغم او برداشت زیاتولو لپاره به په نوو لارو غور او عمل کوي. ځوانان به په مثبتو کارونو کې مصروفوي، او د خپل هیواد په ټولو امنیتي ادارو کې به د ترهګرو ډلو د ختمولو یوه پالیسي خپلوي. بی بی سی لیکي پاکستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړل، خو باید د ناامنۍ د ختمولو لپاره په هغو ټولو خبرو همکار وکړي چې له وجې په دغه هیواد کې ترهګري موجودیت لري. بلخوا اسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د څار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډېر په ورو روان دي، او افغان حکومت په مشکله د هیواد په نیمو برخو کنټرول لري. په افغانستان کې لا هم د بدامنۍ پیښې دوام لري. افغان امنیتي عسکرو په شمیره کې کمی راغلی دی، او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو سمګلینګ زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی په هیواد کې د پخوا په مقابل کې په اداري درغلیو کې بیا کمی راغلی دی، او ولسمشر اشرف غنی د خپل واک له پیلېدو وروسته د درغلیو خلاف مهم پیل کړی دی چې له مخې په ادارو کې په بډو رشوتونو کې کمی لیدل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام بیا نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د افغانستان د حکومت یو وفد دا مهال واشنگټن کې دی. په دې اړه باندې تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلی دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوي ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت، د امریکا له ملکي او نظامي چارواکو سره، همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کړو.
په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6 چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې، او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگټن ته په تللي پلاوي کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې، او د افغانستان د حکومت له هلو ځلو خوشحاله دي.
د امریکا لوی حکومت تر ډېره ځایه پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي. د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت د کورونی چارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي او هغه ژمنې چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درلودې او هغه یې عملي کړې دي پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتک ته یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر ګوري چې واشنگتن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکو واحد فقیری وایي
په دې شک نسته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ په خپلو ټولو سرګندونو کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
ښاغلی فقیری زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شای پر پاکستان فشار زیات کړي چې له دې درکه بیا د هیله شته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلي وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگتن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلي دي.
اوریدونکو، امریکا په ایران غږ کړی دی چې د نوي توغندي ازموینه یې په هیڅ صورت د منلو نه دي. دا له هغه وروسته ده چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلیسټیک توغندي ازموینه وکړه. نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړی دی چې دوی ورځې وړاندې تر سره کړی د بلیسټیک توغندي ازموینه یې بالکل د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې د ایران دا کړنه له نړیوالو قوتونو سره لکړی تړونه سرغړونه ده. نیکی هیلی دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو شاته د ایران د دې آزمویل شوي توغندي پر مسله بحث وکړ. نیکی هیلی ویلي چې په 2015 کال کې د سوي تړون لمخي ایران دا اجازه نه لري چې داسې توغندي و ازموي کوم چې د دې په وینا د اټمي وسلو وړلو وړتیا لري. د نوموړي په وینا ایران چې د جنوري پر 9 کوم توغندي ازمویل دي هغه تر 300 کیلومتره واټن وهلای سي او د 1500 کیلوګرامه مواد وړلو صلاحیت لري. د نکی هیلی په وینا دا د اټمي وسلو تر وړلو لا هم زیاته وړتیا لري کوم چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لسوي اټمي تړون سره سمون نه خوري. نکی هیلی ویلي امریکا غواړي چې پر ایران د توغندیو ټکنالوژي بند کړي او هیڅ هیواد باید ایران ته داسې ټکنالوژي ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کڅ هم د دې توغندي د ازموینې لپخلی انکار کړي خو ویلي دي چې له نړیوال قوتونو سره په تړون کې د توغندیو یادونه نسته. د جواد ظریف په وینا په دې تړون کې دا نه دی ویل سوی چې ایران به د خپل دفاع لپاره داسې توغندي نه جوړوي. جواد ظریف زیاته کړي یو خو د ایران داسې توغندي د خپل دفاع لپاره دي او بل دوی دې ته اړتیا نه لري چې د خپل دفاع لپاره د ګام پورته کولو په مخه اجازه له نورو واخلي. جواد ظریف ویلي د هیلمند دي چې د امریکا نوی حکومت به له داسې موضوعاتو د سیاسي لوب لپاره کار وانه خلي. امریکا او د هغوی ځینې اروپایي اتحادیان دریځ لري چې ایران له دوی سره د کړي تړون له مخې دې ته پابند دی چې د اټمي وسلو وړلو صلاحیت لرونکي توغندي به نه جوړوي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه تړون شوی و. د دې تړون له مخې ایران د خپلو اټمي فعالیتونو محدودول ژمنه کړې وه او نړیوالو ویلي وو چې دوی به په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ساسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. رویټرز خبری اجانس لیکي چې په راتلونکو کلونو کې بعد پرمختیايي هیوادونو ښارونو آبادی ډیره زیاته شي چې له وجې ډیرو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي. خبری اجانس د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله د نړۍ د ښارونو آبادی شمیرې خبرې کړې دي چې تفصیل یې لګولای.
په نړۍ کې ورستر بلی آبادی له نورو وختونو پرتله په توندې سره زیاتیږي. په دې کې د خاریو آبادی له نورو ځینو څخه زیاتیږي. ځینې څېړنو تر مخه د خارونو آبادی په راتلونکو کلونو کې لوی چیلنجونو سره هم مخامخ کېدی شي. په دې کې د پرمختیایي هیوادونو خارونه ځانګړي ننګونو سره مخ کېدی شي. راجرز خبرې جاز هم دې موضوع په اړه ځینې حقایق خپاره کړي دي او د حق خارونو فهرست یې خپور کړی دی. د خبرې جاز په خبره د نړۍ 45% آبادی په خارونو کې اوسیږي، خو دا به تر 2050 کال پورې 65% پورې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په 2015 کال کې 3.9 اربه کسان په خارونو کې آباد وو، خو تر 2050 کال پورې به په خارونو کې د خلکو اوسېدو شمیره تر 6 اربه پورې ورسیږي. خبرې جانس لیکي د هند ډیلی ښار د ټوکیو وروستو دریم لوی ښار دی چې آبادی یې تر ټولو زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 2030 کال پورې به د ډیلی ښار آبادی تر 10 میلیونو پورې ورسیږي. همداراز د چین شنګای ښار آبادی هم ډیره زیاته شوې ده. خبرې جانس لیکي چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ پرمختیایي هیوادونو 10 ښارونو آبادی ډیره زیاته شي. په هغه ښارونو کې د پاکستان لاهور، د کولمبیا بوګوټا، د انګولا لیوانډا، د بینکاک تایلند ښارونه شامل دي. دا وخت د نړۍ یو دیش ښارونه داسې دي چې آبادی یې تر 10 میلیونو نه زیاته ده. خبرې جانس لیکي چې په لاتینی امریکا کې شاوخوا 80% خلک په ښارونو کې اوسیږي. رویټرز خبرې جانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د افریقا 80% آبادی په کلو کې ژوند کوي، خو په ښارونو کې اوسیدونکو نورو ستونزو سره هم مخ دي. په دې کې آلودګي تر ټولو لویه مسله ده. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې په خبره د ښارونو 80% اوسیدونکو د آلودګۍ مسلې سره مخامخ دي. په دې کې ایشیا جنوب ختیځ او د میډیټرین ختیځ د هوا معیار تر ټولو زیات خراب دي، او د دې وروستو لاتینی امریکا او افریقا شامل دي.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې مشالونه. د نن په مشالونه خپرونه کې در سره د مردان ساولډیر سیمې د نوموړي خدای خدمتګار رحمان الدین عرف کمانډر بابا د ژوند او مبارزې په اړه شاهین بنیره معلومات شریکوي. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیره برابروي. دا خپرونه یو وارې مخکې تاسو اوریدلې.
سړی مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د مردان ساولډیر د نووړي خدای خدمتګار رحمان الدین عرف کمانډر بابا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د کشر زوی او خبریال تاج نبی سره خبرې کوو. خدای خدمتگار رحمان الدین کاکا په 1920 کې د مردان په ساولډیر کلی کې د محمد دین په کور کې زیږیدلی و. هغه لا د 13 کالو و چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو، او بیا یې خپل ټول عمر عدم تشدد او د ولس خدمت توقف کو. دا هغه تحریک و چې د عدم تشدد د لارې د برتانوي واک پر ضد د خپل خاورې د خپلواکۍ مبارزه کوله. د کمانډر بابا د ژوند وړومبو ورځ شپو په اړه تاج نبی وای.
د دینم رحمان الدین او کمانډر بابا باندې مشهور، او د پلار نوم یې چونو محمدینو، او د نیکونو یې جلال الدین. او دی بیسیکلی خو د مندرو خټکو نه مایګریشن کړی و. او زما د نیکه پیدایش او زما د پلار پیدایش د په مردان ساولډیر کې شوې دي. ساولډیر کلی چې دینو د یو تاریخي کلی دی، او دی په 1927 کې پیدا شوی و. دی د خدای خدمتگار تحریک سره د ډیر د شروع نه منسلک پاتې شو، او ډیر زیات قربانۍ ورکړې وې. کله چې د ازادۍ د تحریک شروع شو، نو په هغه وخت کې چې کوم د انګریزانو هغه د دې غ رزیسټنس کې کوم خدای خدمتگار ټارګټ کولو، نو د دې د فیملی په کې ډیر زیاته ټارګټ شوی و. لکه دې چې کوم ترونه وو زمونږ د نیکرونه چې کوم، نو دلته سوسو پیری انګریزان راغلي دي په خلکو په ګوته کړی و چې ردی په خدای خدمتگار تحریک کې سرګرم دي. نو د هغې په کورونو کې چې کوم سامانونه وو یا د خوراک کوم سیزونه وو، نو هغې سوسو پیری دغه کړی و د خوراک نه اوباسلی و.
رحمان الدین کاکا د خپل قابی مبارزه په لار کې د ډیرو سختو او د برتانوي راج د ځواکونو لخوا د ظلم زور ښکار شوی وو او کور تاله شوی وو. بیا هم چا د باچا خان د لارې وانړولو. هغه په کور کلی کې د هر چا په کار راتلو او خلکو ته به د تبلیغ کولو چې خپل معاملې د جنگ جګړو او تربګنو په ځای د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواري کی. په دغه اړه د تاج نبینا اورو.
ډیر پیری باچا خان به سره ملاقات کړی دی او زه وړکی رالوی شوم نو داغی دا جندنا او داغی دا عدم تشدد دا فلسفینا ډیر انتہائی متاثره او په خپل باندې دا عدم تشدد یو عملی نمونه وا. ما ته ډیر زیات زده کړو کا او زما ته ډیر زیات د جند سبقونه خولې دي او پای کې د ټول نلوی سبق چې کومونو هغه د عدم تشدد لومبی خو هغه وخت کې د انګریزانو کم چې ریزیسټنس موومنت او بیا دغه نه بعد د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې کوم د پښتنو آئینی حقوقونه دي داغه د لپاره اوم دي مختلف کوششونه جدوجهد او مختلف جلسو ته جلسونو ته داسې مختلف فورمز ته تللی دی ولته د پښتنو د حقوقو آواز بلند کړی دی.
رحمان الدین کاکا چې با پکور کلی کې د کشرانو سره ناستو نو هغه ته به د ازادۍ د تحریک قصې کولې او په دغه لار کې د ولس او تحریک د مشرانو د قربانۍ او نوې خبرول. هغه په قبایلی سیمو کې د برتانوي واک د وختو د FCR د قانون خلاف او دا به د بنیادی بشري حقوقو ضد قوانین ګڼل.
اصل کې ماته به کوم دغه خپل وړوکوالي کې سی کول نو هغه ماته وی چې لکه دلته دوه قسمه گروپونه یو ته به ډوډی خلاص گروپ وی چې غیبا انګریزانو ته د دې علاقو د خلکو معلومات ورکولو چیرې په کم دی کې مزاحمت دي دا غي نمونه به مغزره غشتو چې د پلانکینی کو د پلانکینی کو ډیر زیات شارپ میموري وا یاداش ډیر زیات خو او تر اخره پورې هغه اکثر چې به کولی چې مو بیا د ټول علاقې نه خبرو ځکه چې هغه به د ګیر چاپیر علاقو ته تلو او خپل چې کوم سوشل لایف وو هغه داسې و چې ډیر زیات انتهایی سوشل او دوه ودونه کړی او د څلورو پنځو کلو کې هغه داسې پیژن دی شو لکه چې څنګه سړی په خپل کلی کې پیژن دی پیژنګلو وی دا باچاهان بابا نه ډیر زیات متاثر و هغه چې کله دا وکړه چې راځه خلک خو انګریزانو ته معلومات ورکړي او دی دا زمونږ کوم د ازاري را تحریک ته نو دی ته مونږ نه پریدي چې پښتانه خپل ژوند د خپل مرزه مطابق تیر کی او تر اوسه پورې هغه د انګریز د قانون نه نفرت کولو هغه کړه پوسټ مارټم په شکل کې دی یا چې کوم څومره لاز دی دلته انګریزي قوانین دی نو هغه چې لکه دا ډیر زیات قوانین د انساني بنیادی حقوقو خلاف دي.
تاج نبی زیاتوی چې پلار به ورته د ازادۍ په لار کې د باچا خان او دغه د ملګرو د مبارزې خبرې کولې او دا به ویل چې د دې خاورې د خپلواکۍ لپاره خلکو څنګه د باچا خان په یو آواز د خپلو ځانونو او مالونو قرباني ورکړې وه. نوموړی زیاتوی چې له بده مرغه اوس د خلکو نه د دغه مشرانو قرباني هېرې شوې دي.
بیا د هغې سره دومره دادو یو تعلق جوړ شوی چې هغې ته جیل ته ډېرې پیرې تللې دي ویزټ سې کړي دي او د هغې کیسې به کولې. ما ته به داسې ښکارېدو چې زما د والد صاحب چې دی نو هیز دی پریزنر آف دیټ پرټیکولر ټایم دا خاص وخت چې دی نو یو کېدی دی چې هغه به کومه خبره کوله نو اکثر د باچاهان بابا مثالونه دغه خبرې به ډېرې زیاتې کولې. ایون چې په دې هسپتال کې کله وته ډاکټرانو ده وي چیرې لکه مونږ ته وی چیرې دی علاج اوس مزید ممکن نه دی او دې کور ته بوز یو دل ارس ورکوي خبرې نشو کولی چې بالکل او چوا خجرا پاسېدو کله دا بیډ نه نو په تیز آواز باندې په زور باندې دا خبرو کې چیرې قدم د باچا خان په قدم نګدي پښتون نه دی نو زه ډیر ځین ته خېجز باتی شوم نوټ از ا سن از ا جرنالست د صحافي په تور باندې ما وی چیرې د آواز چې څومره پاور کوریډورز دي یا څومره آفیس بیررز دي دا پارټي عہدیداران دي هغه له دغه آواز په سنخو شکل کې ورسی.
رحمان الدین کاکا باد تحریک په غونډو او جلسونو کې ډیره په باقاعدګۍ سره برخه اخسته. سری جامع او سره ټوپۍ به په سر کړې وو په خپل سیمه کې به د تحریک د غړو مشري کوله. لدغه کبله هغه د کمانډر په نوم مشهور شو. بیا د ټول سیمه خلکو به ورته د عزت نه کمانډر بابا ویل. هغه ډیر ساده ژوند تیرولو او د خپل کورنۍ او ولس سره د مینې او احترام په تار تړلی وو.
ژوند انداز یې داسې و دی چې لکه ما ته په ډېرو سیزونو کې داسې ښکاره شوې وه چې د دې د کومه فلسفه ده نو دا د عدم تشدد نه ډکه ده. نو ټول عمر یې چې څومره عملي ژوند یې تېر کړی دی نو په هغې کې که چا به ورسره زیاتی هم وکړو نو ده به وایي چې نه زه د باچا خان پیروکار یم او زه به چا ته نقصان نه رسوم. ډېرو ځینو کې داسې ما ته ښکاره شوي دي چې موږ سره زیاتې شوې دي په مختلفو سیاسي طور باندې سو سو پیرې زمونږ محلې ته زمونږ کوڅې ته چې کله به اپوننت پارټي الیکشن وګټلو نو زمونږ کوڅې ته بیا ډول راوستو چې د بابا یو قسم ته یو پولیټیکل ډیسګریس وشي. خو د هغې باوجود هغه به وي نه زه د عدم تشدد فلسفې پیروکار او د باچا خان بابا ملګری یم زه به چرې هم داسې ونه کړم چې زه به سه ریزیسټنس شو کړم دی ته یا د دې به سه داسې قسمه بېزتي وکړم هغه به پای باندې خاموشه پاتې کېدو. د ده خوش قسمتي دا وه زه اکثر به یم چې یاره دوه جندونه تېر کړو د ړومبي واده وکړو د هغې نه پنځه شپږ بچي وو بیا یې دویم واده وکړو د هغې نه پنځه شپږ بچي وو زه چې اوس هغې هغه بچي او د هغې اوس ماره شمارم نو دولس دیارلس وارلس بچي دي او بیا یې دغه شانتې چالیس بیالیسو پورې نوسي دي او بیا یې دغه شانتې کړوسي دي. نو ډېره انتهایي هغه لارج فیملی سسټم خو د هغې په یو سوچ کې چې کوم ډېر زیات متاثر هم د هغې یو کلکټیو سوچ و یو خو لکه د ذاتي سوچ د انسان چېره ما ته ذاتي فایده ونه شوه په یو سیس کې خو د هغه سوچ په داسې و چې لکه هغه به سوچ کول هغه به د غونډ معاشرې د غونډ کلي د غونډ کمیونټي د غونډ هغه به وایي چې لکه ما ته د یوازې ځان ته فایده ونه شي چې زما د غونډه فیملی یا زما د غونډ ملګري په تکلیف کې نو زه به چېرې خوشحاله پاتې نه شم چې دوی خوشحاله نو زه به ورسره خوشحاله یم او د خلین ولای به خلکو سره شیر کوله پله باندې هم ډېر زیات غریبې وخت تیر کړی وو د مزدورۍ وخت تیر کړی وو.
رحمان الدین کاکا د باچا خان د تعلیمي تحریک ته الهام اخست او سره د دې چې مالی وضعیت ډېر خنه و بیا یې هم خپل بچی زده کړو لور ته رابلل او د ډېرو تکلیفونو باوجود د هغوی د تعلیم او تربیت انتظام کو. په دغه اړه د هغه زوی تاج نبی وای
ما ته و په ډېرو کمو وسایلو کې هغه ما باندې دونه تعلیم وکړو زه یونیورسټۍ ته ورسولم او چې په دې کې به سره څومره پیسې ما به تېره زه تعریز ما سبق ته هم هغه غونډې پیسې در وبسلې دا والا نو د هغه سبق سره هم ډېره زیاته یو مینه وه چېره زما د بچي سبق ووي دوی به دسنه خبر شي دوی به د تاریخ نه خبر شي هغه به دا وي چېره لکه د پاکستان چې کوم نظام دی نو دا دی باچاهان بابا سره انصاف ونه کړو زمون چې کوم سی لیډران دي نو هغه زمونږ په نصاب کې شامل نه کړی شو او زمون قوم چې کوم دینو دا اغې دا فلسفې نه محرومه پاتې شو او زمون تعلیمي خلک چې کوم دینو هغه خبر نشو زمون د مشرانو نه او دا اغې دا قربانو نه او دا زمون د نظریاتي د ملک چې کوم بنیاد دینو دا اغې ایسا جوړ نشو دا اغې غا کوال دا اغې غا مال دا اغې غا جدوجہد دا اغې کوششونه خدای خدمتگارو کی دا پساولډر کې دوه مشران رحمان الدین کمانډر بابا او اوزل خان بابا اوزل خان بابا ژوند لري خپل وته جنور کی او اغي سره انتهایی خ تعلق دا اوس دی بیمارو نو هغه به تقریبا یو شل پیری ته پوسټ راغلی او په جواب شو چې د ما ملګری زمانه لاړو نو ما ته دا ښکاری چې مونږ یو ډیر لوی اساسه زمونږه خرابېږي او دا غي مونږ سره په ایس شکل کې دا غي سو هیستوریکل یا تاریخي کوم زمونږ ورسره نو هغه مونږ د سکول څخه کوشش نکوم نو زمو په خیال باندې دا سي کوشش پکار دی دا کوم چې ژوند دی خدای خدمتگار پاتې دی دي تطلب پکار دی د دینه انټرویو غشت پکار دی او د دې سره په ژوندون نه څه پکار دی.
د بچا خان د متشدد کاروان د نوموړی مبارز د روان کال د جنوري په 15مه نیټه د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په ساول ډیر کې د خپل پلار نیکه په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خاد وي. اوریدونکو هم دې سره زمونږ د نن خبرونه پای ته رسی. بل ونه بعد ادمی تشدد د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله په امان.
د مسافرو غړی تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کوو. ستاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
جانان غم بست کم شنو پس مودکی اباسین کمه کوینا